پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی موکم د امریکا دفاع وزارت ویل خلیج افغانستان ساری او د دغه هیواد یو پوځي چارواکی د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات درکم. په کندهار کې د راستلاسته موټرو د ثبت طرزالعمل د ځینو په باور پیچلی دی.
دوی الکترونیکي تذکره غواړي.
د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو نوی مرکز پرانیستل شو.
دلته ډېر زیات معلولین یا معیوبین دي، دوی به وکولی شي چې د خپلو برېښنایي تذکرې واخلي.
دا به هم واوري.
Got him. He's bowled him. 5 wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan bega po chalur warunu ki 15 wicket wakhste. Tar har samakh ki khabaruna la Salim Muhammad Salih.
نړیوال بانک وایي په سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. په ننګرهار کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. په پاکستان کې د بس د چپه کېدو په پیښه کې ځینې زیارت کوونکي مړه او ټپیان دي. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګه مرستيال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
شغلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې و وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تېره شپه په کوز ککړ او بډه کات سیمو کې سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلول ټپیان سوي او یو مرکز یې تخریب سوی دی. د طالبان یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړی چې تېره شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لس پوځیان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ادعا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار امنیه قمانداني وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي دي. د دې قمانداني ویان لومړي څارن فرید خان نن رسنیو ته وویل نیول سویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی.
یو ولې کې د جلال آباد ښار او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي چې په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي.
د امنیې قمانداني ویان وایي چې له نیول سوو کسانو پوښتنې ګروېژنې روانې دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن پوړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 40 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل:
خب عمان از هر راست که فکر کنید
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړ ده، خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیمه ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړی دي.
د لوبي نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلاديش سره مساوي شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان تېره شپه د پاکستان په سوپر لیګ مسابقه کې 15 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول چې په تجارتي کرکټ کې یې نوی ریکارډ هم جوړ کړ. لاهور قلندرز 170 منډې کړې وې او په وړاندې یې پېښور ټیم په 162 منډو ایثار سو چې پکې د راشد خان 15 وکېټو مهم رول ولوباوه. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان د سوپر لیګ په اولنۍ لوبه کې وړ مشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې د یوه بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولي دي. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت لکبله د تاویدو په وخت کې بی کنټرول سو او موټر ورڅخه چپاسو. په بس کې د یو صوفي له زیارته راستنې سوي زیارت کوونکي ناست وو او د دوه شارته پر لار وو. تمه ده د نړۍ د اوه شتمنو هیوادونو یا جی سون رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د یو میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی دغه درې ورځنۍ سرمشریزه نن د جون پر 11 د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان پرون وکړ خو نور جزئیات یې ورنه کړل. هدف دا شول سوی چې د واکسین شریکولو او مالی مرستې له لارې کورونا وبا په 2022 میلادي کال کې بشپړه ختمه شي. د اوه شتمنو هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان راځي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سخت اقتصادي بندیزونو او یو لړ نور اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغه اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د می میاشتې پر 23 د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ، کیمیاوي فابریکې، د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه شفیق یار په تخنیکی برخه کې راسنو مرستندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیږي. ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستان د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونه کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان ته داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کې دی چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خود پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستانه په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورن هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنگي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستاني د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤولانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي، مسؤولانه او ستراتیژیک ډول له افغانستانه ستنېږي. داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته یې د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي. خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خواهی د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکتورونه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د راستلاس موټرو د ثبت لپاره برېښنایي تذکرې پکار دي. وړاندې به په دې اړه واوري، خو په نورستان کې د برېښنایي تذکرو دوهم مرکز پرانستل شوی. لومړی په مرکز پارون او دوهم اوس په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پرون افتتاح شو. د لویدیځ او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه غواړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وای یو کال کېږي چې په پارون کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستی دی، خو د نورستان د غرنی موقعیت او د سرکونو د نشتوالي له امله د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نشي کولی چې د یوې تذکرې اخیستلو لپاره څو ځله پارون ته لاړ او راشي. همدا وجه ده چې تذکرو د ویش لړۍ کمزورې ده. د دوی په خبره چې د همدې ستونزې د هواري لپاره دوهم مرکز په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پرانست، څو د یادې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکي پکې په اسانه برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مشر حاجي غلام الله ثبات ازادي راډیو ته وویل
په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څنګه پرانستله، دلته ډېر زیات معلولین یا معیوبین دي، د شهدا او رشته دي، دوی به وکولی شي چې د دې مرکز له طریقه د خپلې برېښنایي تذکرې واخلي. همدارنګه دې مرکز ته د کونړ ولایت، د نږدې ولسوالۍ مانګي ولسوالۍ، د چبدري ولسوالۍ، د وټپور ولسوالۍ ده، دوی هم کولی شي چې دلته راشي او دلته دوی برېښنایي پېژندپاڼې ترلاسه کړي.
ښاغلی ثبات وایي غواړي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې هم د تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي هم د برېښنایي تذکرو د مرکز په پرانستلو خوښتي وایي. له ډېر مزل، پیسو او وخت لګولو خلاص شول، اوس به په خپل ولسوالۍ کې تذکری اخلي. محمد ظریف او محمد خان
مخکې پارون ته تګ راتګ کول مونږ تقریبا 4500 افغانۍ به مصرف او تګ راتګ، اوس خلک هم خوشحال دي، دا مایبین شهدا والا ټول خلک دیونه خوشحال دي.
دلته ان شاء الله دې تذکری اخسل د پاره ډېر خوشحال شي. مونږ کمپیوټر تذکری اخستل کیږي، مونږ ته ډېر اسانتیا شو. مخکې به پارون ته تلو او چرته تلو چرته، اوس له نږدې مونږ ته ورسېده، ډېر خوشحالي مونږ.
په نورستان کې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وای په تیر شاوخوا یو کال کې نږدې 2000 کسانو ته برېښنایي تذکری ورکړي او له 4000 د زیاتو کسانو تذکرو فورمې او اسناد کابل ته لیږلې دي. د دوی په خبره چې په واند کې د نوي مرکز پرانستلو سره به یا د لړۍ چټک شي.
د نورستان په واند وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو مرکز پرانستل شو. د نورستان اوسیدونکي د دغه ولایت په نورو سیمو کې هم د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د پرانستو هیله لري. هغه کسان چې برېښنایي تذکرې نه لري ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. د کندهار اوسیدونکي او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راستلاس موټرونو د ثبت د طرزالعمل د ثبت لپاره له دوی برېښنایي تذکرې غواړي. البته د دوی په وینا دا یو څه ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
په کندهار کې په هر لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل شوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسولان که څه هم د راستلاس یا کانټینری موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دي. د کندهار اوسیدونکو یا تاولا وایي د کانټینری موټرو د سب پروسا پر الکترونیکی تذکرو تر سره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکرې نه لري. دا تاوله په وینا دغه موټر تر سب تا رجستر ورسته ل یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي، موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي، هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیوالی او نه پر چا خرڅولی شي، درګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وخت یې له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشي سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه وه چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لایي، درېمه دا خبره وه چې د یوه ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه، څلورمه دغه وه چې باید پر دغه کمپیوټري سکران څوک چندانې نه لري نو موږ په عمومي سکره باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوشته کړله، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړله، ولایتي شورا رئیس ته رئیس جمهور ته اتلی، بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته ښیښوله. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی، موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلي. نو موږ دغه تماتلې پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکي په دغه شکل باندې لکه دی چې اقدام کړی وي.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 103 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 چانه پرو مراجعینو مراجعه کړې ده او 103 پرو امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت د امنیت کمانډانۍ د ښاروالۍ د مستوفیت ترافیک مجرات ټول آیاتان د موجودی په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس کې انشاءالله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي د دې په پروسه کې شمولیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکي په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنې موده په بشپړې دوده او د روانې جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه نن په خپل سر مشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین سره مرسته اعلانوي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا وایرس پیښې کمې شوي دي، د نړۍ ګڼ شمېر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. په دې اړه راپور
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپله درې ورځنۍ سرمشیزه کې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د 1 میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 500 میلیون ډوزه فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ 2 نوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې شې پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله یې د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په 90 افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په 90 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تر 6000 لوړ دی.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن په بریتانیا کې د خوندې پر مهال د کورونا واکسین د مرستې اعلان وکړي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی او په افغانستان کې د کورونا مسله پکې څېړل شوې.
تاسو لا پیغامونو
فاس کال چې دا دی کورونا رااله پر اوس کالوم دا لپاره غلیو چې دلته ولس ډیر فزابو ډیر په تکلیف او نو بیا دا غلیو دا هر کله کولای شي چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ته غیر یا خبرې وکړي دا به دې جدي تکه چې جدي تکه نه کوي نو بیا دا یې په رقم د غوښتن سره مخامخ شي. او بل خبر مې دا ده چې پر اوس کال په دغه کورونا په شکو کې دلته ودا ولس یو څه یې نه وراواله کې دا د دوی کاتونو ودا څنګه ودی هغه ودا خلکو ته نه درسېدلې چې هغه د سار او ماښام د نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما دفاع الله قسم چې د ته سړي درې کاټه راایستله په دې درې کاټو کې نو چلته څو په ډوډۍ زه شکر دې د کوم شی لرم ضرورت مې نه دی ته پیدا کړې نه مې درو سره وړې ده نه مې چاته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دکان لري درې کاټه راایستله په دې دکان کې چې درې دکان د درلوده په دغه کې لام درې کاټه ډوډۍ راایستله ده فارو غریب ولس اکټې خوري یا خلک د دنیا غتی کم یو څو پیسې ولري هغه ځکه ورکلای شي فارو غریبات دي وسلام.
زه له دې څخه په ملينه خبرې کوم ناصری صاحب خبرې کوم او د دې زره کغله دي کله کال نه وتلای نه شو موږ ته بای چې موږ له راتو خو نه دي غټو چارواکو ته دا خبرې ورسیږي وسلام.
مانو محمود جنوالي د کندهار ولایت څخه مزنګ ته وهلې دي په فونټن د تلرم سیم محصل یم زدا خالص لرم چې د کندهار فونټن کې نو درلوي اختر پر رخصت سي ځکه چې ډېره ګرمي ده داسې ګرمي ده چې هېڅ امکان نه شته چې سړی د پوهنتون ته ولاړ شي. کورونا هم ډېره ده دغه مخایل کې چې دا زموږ خبرې د صدرصد
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان په څلورو ورونو کې 15 وکټې اخیستې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس ترینکوټ ته ورځو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر شیزی وای تر اوسه د دوی لپاره یو تفریح پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېرې دي درغاوني کارونه پکې کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیری موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو ښځې نسي کولای چې په دغو ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده او ازادي راډیو ته یې وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
خوندې په روزګان کې د روزګان خوندې ډېرې خواروزیارې دي، دغه پکسیر نه دي، د کندهار ولایت، کندهار، د کابل، داسې نه دي، ډېرې خواروزیارې دي. نور که میلې نه لري که داسې نه دي او داسې پارکونه لري، ګوره بس عینومېنې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي که نهشته اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي بېرته. دې ته مې نهکوه غوښتنه چې ده ښځو ته یو لار ورپیدا.
نوربیبي زیاتوي چې د دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره ښځو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده. دا له دولته غواړي چې په اروزګان ولایت کې دي ښځو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار هم د ښځو دا خبرې تاییدوي، خو وایي چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د ښځو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسنو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هیڅ نارینه به هلته کار نه کوي او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي، هغه خپل ثبتنام و راجستر وکړي.
په اروزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي، چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډېری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوره لوبغاړی شو. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي شلو وره لوبو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. صفی الله سنگزی په دې اړه لنډ راپور چمتو کړی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په ژغ پیل شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانۍ لوبه کې سیال لوبغاړي آؤٹ کړل 15 وکټې. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبو کې په تیره بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
he's Rashid Khan چې د لاهور قلندرز لپاره لوبيږي. د پېښور زلمی په وړاندې دا ورته او خو دا او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه شل منډي ورکړي او 15 لوبغاړي وسوځول. لاهور قلندرز یو سل او یا منډي کړي وي او په وړاندې پېښور ټیم په 162 منډو ایثار شو چې په کې د راشد خان 15 وکټو مهم رول ادا کړ. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړمشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبي غوره غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اورونو کې یوه ویکټ اخیستې وه او یوازې نهه منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په پنځو بالونو پنځلس منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. په راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام خوست ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خوست دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو او تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورېدلی شئ.
د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د جنوبي اسیا د څنګ مرستیال هارتویک شفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیو پیغام کې دا خبره کړې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرو رود ولسوالۍ کې تېره شپه د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وطن وسلول طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. بلخو د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور پنځلس کسان نیول سوي او دوی پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. ټاکل سوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان تېره شپه د پاکستان په سوپر لیګ مسابقه کې پنځه لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. تمه ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو یا جی سیون رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د یو میلیارد ډوز کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی دا درې ورځنۍ سرمشریزه نن د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص صحت یا روغتیا خوش آمدیم. موضوع بحث ما، موضوع روز، از تقریبا از یک طرف مبارزه با کرونا، از دیگر طرف هم رفتار و برخورد مریضداران با دکتران. از دیگر روزا در این مورد بعضی خبرها را شنیده بودیم که بعضی اقارب مریضان با دکتران برخورد خشونت آمیز میکنن. روی از این موضوع هم گفتیم صحبت بکنیم. اگر مردم با دکتر همکاری نکنن، چطور میتونن در این شرایط سخت با کرونا و مسائل دیگر مبارزه بکنن؟ مانای محترمه که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر نسرین نوریاخی، رئیس شورای طبی افغانستان، محترم دکتر صاحب احمد عبید مجددی، مسئول بخش اطلاعات و دادخواهی، دکتر صاحب طبیب الله اروال، متخصص داخله، رئیس امراض غیر ساری وزارت صحت عامه. اروال صاحب، وضعیت چطور است فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. وضعیت کرونا فعلی در افغانستان در یک حالت خوبی قرار نداریم. یعنی موج سوم کرونا که همراه با جهش های مختلف ویروس کووید 19 است، انواع مختلفش که متاسفانه از ممالک گوناگون به افغانستان سرایت کرده و میکنه، و دومیست که واقعات هم سرزیت است و بیپرویی مردم هم از اندازه که لازم است به اندازه نیست، و آمادگی و مشکلات داخل حکومتی و غیر حکومتی. ما هم شما میفهمین که افغانستان یک مملکت متاسفانه هنوزم فقیر است از هر لحاظ، مشکلات بسیار زیادی داریم، فلحاظ حالت خوبی را قرار نداریم.
دکتر صاحب محترم نسرین نوریاخیل، شما روی موضوع چی گفتنی دارین به عنوان مقدمه؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چیزی را که بسیار زیاد میخوایم درش تاکید بکنم، بخش وقایه و همکاری مردم است. کرونا مرض است که در تمام دنیا واگیر بود و تقریبا اقتصاد کشورهای بسیار پیشرفته را متضرر ساخت. چی رسه به افغانستان که ما بسیار مشکلات خود داریم، ولی همکاری مردم در قسمت وقایه و مقاومت مقابل کرونا یک چیز بسیار ضروری و حتمی است. متاسفانه میبینیم که مردم ما بسیار بی‌باکانه مقابلش عمل میکنند، هیچ دستورات عمل نمیکنند. یک استدی که از طرف وزارت صحت عامه انجام شده بود، 90% مردم میفهمند که از کرونا چطور جلوگیری کنند، ولی 1% تطبیق میکنند. به این معنی که همکاری خودشان کم است و ایره هیچ وقت نمیتونه تنها حکومت، تنها وزارت صحت عامه مجادله کنه با ملاریا. در کشورهای بسیار پیشرفته که به 50% و 60% واکسین شدن، امیال هم مردمشان ماسک می پوشند، مسافر را مراعات می کنند، دستار خود را می شویند، از اجتماعات جلوگیری می کنند. ولی متاسفانه من امیال خبر دارم که در کابل در هتل های عروسی به 1000 و به 800 و به 2000 نفر دعوت می شه و محافل بسیار کلان گرفته می شه. فاتحه خوانی همچنان ادامه داره که بسیار یک ازدحام بزرگ است و یکی از عوامل پخش انتان در جامعه است. به نظر ما اگر مسائل وقایوی و همکاری مردم جدی شوه، یعنی هم جانب حکومت در این مورد در تطبیق مسائل وقایوی بسیار جدی باشه و مردم هم قبول بکنه و تطبیق بکنه این دستورات وزارت محترم صحت عامه را و در مجموع از حکومت را، با فکر ما بسیار زود ما میتونیم کنترلش کنیم.
دکتر صاحب محترم، آقای احمد عبید مجددی، شما چی گفتنی دارین؟ تا چیت از روند کار دولت راضی هستین؟ مجددی صاحب
سلامت باشین. من دکتر احمد عبید مجددی هستم، مسئول وکالت و دادخواهی انجمن طبی اسلامی افغانستان که انجمن ملی در سرتاسر افغانستان به بخش صحت مصروف هستند. در مجموع افغانستان، یعنی وزارت صحت عامه افغانستان، در حد امکاناتی که بر از اونا داده شده، یعنی به مراتب از او بالاتر تلاش دارند. رهبری وزارت صحت عامه و تمام ارگانه زیردخل اونا متحد هستند و تا حد را خود حکومت هم اونا مبارزه با کرونا را در اولویت خودم قرار دادن. با وجود از اینکه افغانستان تنها در چی کرونا گیر نیست، بلکه ما ده ها پرابلم جدی دیگه در کشور داریم، لیکن در صدر قرار داره چیزی را که او رخیل صاحب گفتن که بسیار جا جالب است، او همکاری مردم است که 90% مردم تمام تدابیر وقایوی را میفهمن، لیکن 10% مردم را عملی نمیکنن.
خب یک دور کل دکتر صاحبای محترم صحبت کردن، حالا با اجازه تان به شنونده عزیز ما فرصت میتیم یک بله شنونده عزیز بفرمایید.
استاد سلام توتا جناب دکتر صاحب، طول هیودوالو سلام میکنم، پزول هدی وردگ ماده بند چک کل سوالی وردگونه.
بله وردگ سمیربانی
من نه نو وقیان به طولن دیولس وان دپ دی کی دیره مهمه د چبات د ډاکټرونو سختل ملاتړ اعلان کو او په ډاکټرونو با ډیر د درېدل دا مونونو چې دلته د ډاکټر سره جنجال کوي نه دا ډیر منفي کار دی او در یو بعد د افسوس خبره ده چې ته ورته ډاکټر ته مریض ورولې او بیا د ډاکټر سره جنجال کې دا به کار نه بولم نو په غل خلکو باندې د مو غای دره ده او د مې ورته توصيه ده چې د ډاکټرونو سره بعده سی ومالو کو چې هغه ډاکټرون په دغه خپل او زیاته زو کې دا قدیمو د لرو پراتو سیمو د تاوې ما چې دا کلینیکو کې باور کدا لمو ډاکټرون د موږ سره دومره یو خار او یا کوچه، یعنی موږ شوار شو موږ به شي باور وکړ چې شرمې یو نو زه داسې هم چې د احترام جانب مقابل ممکن داسې شي چې د زیاتر ډاکټرون د کده ټول نه سم کارونه کوي دا غواجه شي چې د منفي کار دی او چا د لاسه هغه شي نو خدای وکړي هغه خلک چې از زیاتر منفي کارونه کوي هغه بیرته مثبت حالت ته ورشي او د موټر ډاکټر سم نه دا پختره سون دی چې په غوړو پلاتو سیمو کې اوس دا غوابه ډیره پروخه شوې ده په ټولو کورو کې په ټولو ځو کې یعنی شته دا ویروس نو څه مو کوه غلرو پلاتو سیمو کې چې هغه خلک ژوند لري ژوند کوه هغه چې د کوم نه واښونو نه استفاده کوي چې دا د وجود مقاومت زیات کوي کله دا ویروس وي ډیر زوړوار دی او ډیر تیز دی یعنی کوم نه واخوالو نه د کوم نه وامیونه موږ استفاده وکړو اوس پلان چې موږ د دوه مشکل نه بچو مننه
تشکر. خیلی جواب بگیر بفرمایی نروال سب به پشتو اگر جواب تین خوش میشم.
دیر من نواردک سب نزده گمان کم دی واردک سب دی دو تکو پارا دوارم ایوی مسئله پاک للک تفسره و کم آقا بچه گوری کلا خیر ده کلا چه ناروغان ناروغ ناروغوی بیاز ناروغ پایوازان پا داس حالت که چی وینی چه دی آقای ناروغ مرگ حالوی یا مرگ خاطزی نو خام خواهد پا دیر و عادی حالات که ما آقای کلا کلا پا دکترانو بانی پا غوصه کیگی اندیم دی دی پارا جنابی و رخیل سلزما خبری آوری دوی دغه د افغانستان کې تیبي ټولنه جوړه شو چې هم د ډاکټرانو هم د ناروغانو د حقوقونو دفاع وکړي. خیر که کله کله په دغسې حالات کې مشکل پیدا کېږي ګرچې ګناه به د ډاکټر یا سپین چپنې نه وي چې اکسیجن خلاصېږي یا بل مشکل پیدا کېږي، خو بیا هم خلک چون هغوی ناروغ والا دي یا ناروغ تلف کېږي موږ به هغوی ته حوصله کوو، خو د خلکو نه په عین وخت کې غواړو چې سپین چپنې هېڅ وخت نه غواړي چې خدای مکړه د یو شي په مقابل کې ستاسو ژوند توجه ونه کړي. تاسو سپین چپنې سره ملاتړ وکړئ، انشاءالله دوی به ملاتړ کوي. او دویمه خبره مې دا وه چې جناب وردک صاحب چې وویل چې د کومو خوراکونو نه موږ ګټه واخلو که زه غلط نه یم پوه شوی، نو زه ورته وایم چې څو شیان ډېر مهم دي. بیا بالکل د وجود معافیت تقویه کول قوي کول د ښو خوراکونو په واسطه باندې، ښو خوراک نه غوړ او شکر او بوره او دا شیونه نه دي، بلکې هغه خواړه چې په افغانستان کې په ډېر ارزان او اسانه پیدا کېږي، تازه ترکاري، تازه میوه او دغه شیان چې هغې کې ویټامین سي، ویټامین ډي، ویټامین ای او حتی زنک موجود وي، نو دا ډېر ګټور دي. او د دې په خوا کې مې د خلکو نه هیله دا ده چې دوی دې کله چې تبه یا یو مشکل ورته پیدا کېږي یوازې د استراحت نه کوي، دوی دې لږ څه ورزش نه هم کار اخلي. په ورځ کې که امکان وي او دوی داسې حالت ته نه رسېدلي، په ورځ کې نیم ساعت نه تر یو ساعت په خپله خونه کوټه کې هم وي لږ حرکات لږ ورزش چې کوي، دا ډېر ګټور دی. او د دې په خوا کې نو مایات ډېر اخیستل ډېره ګټه رسوي، او دوا خو انشاءالله ډاکټر صاحبان کومی ته چې دوی مراجعه کوي هغوی ورته هغه د همدغه ویټامین سي، ویټامین اې، ویټامین ډي، دا نور ضروري دواګانې کوم چې دي هغه ورته توصیه کوي، د هغوی د توصیې مطابق دی خپل دوا واخلي. ګرچې متخصصین صاحبان ته معلوم ده چې دا ویروسي ناروغۍ اکثره درمل نه لري، یا د دغه کرونا یا د کووید 19 وایروس هم زیات فکر مونږ لکه مخکې چې ودرسوي په وقایوي برخه باندې کوو، ځکه د دې اته افسته د خپل وقایه که مونږ په عام په مخکې دینه چې مبتلا شو او وروسته دینه چې مبتلا شو، دا دواړه صورتونو کې وقایه ډېره ضرور ده، هم د هغه شخص لپاره هم د بل چا لپاره. او په خوا کې د وقایه یوه برخه هم دا ده چې د وجود معافیت قوي کړي، یعنی ښه خوراک وکړي، او دا خوراکونه چې ما مخکې نمونه واخیسته په افغانستان کې په اسانه باندې پیدا کېږي، د دې نه ګټه واخلي، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې دغه کس او د دې کورنۍ به مسؤول وي. او په طبعا د ماسک نه ګټه اخیستل د هر چا لپاره په دې وخت کې جبري ده او حتمي ده چې باید وی لري، خصوصا په هغه ځای کې چې بیروبار د خلک وي، په آزاده فضا کې به هدف نه دی، په هغه ځای کې چې خلک وي هغلته حتما باید ماسک نه ګټه واخیستل شي. په ډېر ډېر مهم هغه چاته څوک چې ریزش زکام یا ټوخی یا د کرونا نور علایمو لري، هغوی ته نهایت د خپل ځان، د خپلې کورنۍ او خپلو انډیوالانو ملګرو د ژغورنې لپاره ډېر ګټور حتمي دي چې ماسک نه ګټه واخلي. نو دا هغه ضروري خبرې وي چې په دې وخت کې دوستان باید مراعات کړي.
بله، تشکر دکتر صاحب. خب محترم دکتر نسرین اوریاخیل، شما میتونید به زبان پشتو جواب بدین برای اینکه در قسمت پشتو این برنامه تکرار میشه و بعض مسائل اگر جواب بدین.
زه غواړم چې په دې مورد کې دوه تفسیری ولرم. اول دا چې دکتر صاحب مجددین په دې تفسیر وکړه، ارتباطات او کمیونیکیشن مریض سره یو اصل ده په طبابت کې، په هر برخه کې، په ژوند کې کمیونیکیشن ډېر زیات مهم ده. اما په نظر وخت چې یو مریض راځي او صحی مرکز ته، ډاکټر باید پایوازانو ته خپل مریض ته تشریح وکړي چې دا په څه حال کې ده، ځکه چې ډاکټر معجزه نه کوي سي چې یو مریض چې په ډېر وخیم حالت کې او مخصوصا کرونا چې په ټولې دنیا کې مړینه ډېره جګه ده او دا وکوي چې هغه نجات ورکړي. هغه خپل کوشش کوي، هیڅ ډاکټر نه غواړي چې مریض خدا نخواسته لمن دلارسی اگه چه اگه سپین چپن اوسته دا په دې معنا چې یو سپین پاک زړه لري او غواړي خپل مریض ته خدمت وکړي. نو زه له خپل وطنوالو نه اول دا هیله لرم چې زمونږ سپینې چپنې خدمتګاران چې کارکنان دي صحي دي هغوی باندې افتخار وکړي. هغوی په ډېر سختو شرایطو کې د کورونا مراکزو کې کار کوي، نو که دوی نه بیا به څوک ورته تداوي کوي؟ د هغې لپاره د دوی احترام واجب ده. ولې زمونږ هغه مسلکان چې بخود دي همدا اوس شپه ورځ زحمت باسي د دونه دا هیله لرم چې اقلا پایواز د مریض ته تشریح کړي چې د تا مریض په څه حال کې ده، موږ څه ورته کوو او څه کیدای شي، څه ناممکن دي چې ورته وړاندیز وکړي. د هغې لپاره به زه فکر کوم چې خلک به راحت شي. ولې په هر صورت زه دا هم غواړم چې که څوک د شفاخانې هغه بیت المال ده، ماشین، شیشه، دروازه ماته، دا باید مستقیما جزا لاندې راسي. دوی ته باید جریمه ورکړل شي، دوی که باید تاوان واخیستل شي او دا امنیتي ارګانو ته باید تسلیم شي. دا یو بغاوت ده، دا شرارت ده او دا هیڅ څوک نه مني چې په شفخانه کې په هغه داسې غریب ملک چې په ډېر مشکل باندې یو شی جوړیږي تا غوران کې چې زه په قارم در حالی چې دوی پوهېږي چې کرونا کې مرګ میر ډېر زیات ده. راغلو د طبي شورا د مسؤلیت په مورد کې واقعا موږ دوه برخو کې ډېر زیات کار کوو. یو مسؤلیت د مریض، رضایت د مریض چې اصل ده دی موږ، او یو د ډاکترانو او د صحي کارمندانو حقوق دي چې موږ یې باید حفظ کړو. په دې مورد کې موږ د اخلاق طبابت مقرره خوشبختانه پاس و له کابینه نه او اوس موږ هغه مقرره لرو، هغه کې د طبیب یا د صحي کارپن حق هم معلوم ده او د مریض حق ما هم معلوم ده. او هغه کلکل سوي دي چې څه باید وکړو که دوی له دې اوامرو نه تخطي کوي. خوشبختانه د اخلاق طبابت ملي کمیټه په صحي سیستم کې جوړه شوې ده. اوس هغه کې مختلف ارګانونه سهم لري. همدا اوس په څو شفخانو کې چې زه د ولي صاحب سیاتمه نه هم مننه کوم، موږ سره په څو شفخانو ته لاړه، موږ د اخلاق طبابت کمیټه چې هغه کې زده کړې کوي چې څنګه موږ طبي اخلاقو ته نور هم رشد ورکړو، رویه ښه شي، خلک خوشحاله شي، راضي شي. نو هغه کې کار روان ده. همدا اوس هم د موږ د اخلاق طبابت د کمیټې غړي تللي دي مزار شریف ته او هلته غواړي چې دې مورد کې خپلې کمیټې جوړې کړي. دا یو متقابل کار ده چې موږ او سی سیستم ټول باید په مجموع کې سره یو ځای کار وکړو چې ورو ورو د خلکو رضایت ډېر کړو. ول د ما په نظر باندې اصل د کمیونیکیشن که په صحي فسیلیټیو کې مراعات شي، زه فکر کوم چې خلک قناعت کوي او پوهېږي چې دغه اوس ممکنه نه ده چې نجات پیدا کړي. زه خلک ملامت هم نه ګڼم. زمونږ بعضی هم مسلکان متاسفانه حتی د مریض او مریضدار یو سلام نه علیکی د هغې لپاره هغوی خامخا نه پوهېږي، ناراضي کېږي او په آخر د داستان کې له ډاکتر نه بیا معجزه غواړي چې هغه وخیم مریض باید نجات پیدا کړی وه، ځکه چې هغوی یو عقده اخیستې ده چې ما سره خو یې خبرې هم نه کولې، یو معلومات هم را نه کړل. دا به لکه یو کورنۍ غونته عمل کوو کې زه خپل طبابت کې تقریبا بیشتر له 10 کال کېږي چې زه طبابت کوم او بیشتر له 8000 عملیاتو ما کړی دي. ما ته تر اوسه پورې داسې یو چاره نه ده سوي چې چا شیشې ماتې کړي یا فرزند ما سره بد رویه کړي، ځکه چې د اول نه مې ورته تشریح کړی ده چې دغسې یو عملیات ده، دغسې یو مریض ده، ممکن داسې شي، ممکن هغسې شي. هغوی قبوله کړې، آخر کې احترام هم کړی، راست کتلې ده. نو اصل دی کمیونیکیشن که مراحتی فکر کوم نه به کړکۍ ماتې شي، نه به شیشې ماتې شي، خو که ماتې شي بیا دا هم یو جرم ده، دا هم نه باید موږ وبکو او ووایو چې خیر ده، نو دا خفه ده، اوس شیشې ماتې کړکۍ ماتې دا یو خاص لیونتوب ده او دا هیڅ وخت نه منل کیږي.
تشکر دکتر صاحب. اروان صاحب بخیلم که شما مستقیم به این موضوع در رابطه هستیم، بفرمایید دکتر صاحب. اروان
بسیار تشکر. اجازه بده که قبلا در مورد نظر قبلی برخورد یکمی نظر بتم. اصلا از نگاه طبابت 50% رویه دکتر بالای مریض و بالای صحت مریض تاثیر داره. اگر دکتر روی خود و کمیونیکیشن درست بکنه، یعنی مریض چقدر 50% از او دوا 50% همی روی دکتر و برخورد دکتر، از امون خاطر است که خیر است. ما میگیم مریض است، مردم مشکل داره، ما دکتر ما باید حوصله کنه، اما به این ایمانانه که خدا نخواسته دکتر بیاب شد و یا به صلاحا و به اشیای مختلف داخل شبخانه کش و ده این غریبی که ما با اکسیجن ضرورت داریم با ماشینا این را میده کنه. خب به هر ترتیب با سوال برادر ما میاییم که اگر یک کسی که خانم است مثلا یا مرد است و اطفال داره خانم نداره و او اطفال با مبتلا با این خودش مبتلا با مرض کرونا یا کووید 19 است و یا با یک مرضی ساری دیگه مبتلا است، چی کار باید بکنه؟ اول خویش که راستیم خیلی خطرناک است، چون اطفال خیلی مشکل است که اونا بفهمند و خود از امو میتود های وقایه را استفاده بکنن. اما بان هم این دیگه مربوط بسیار امو فامیل امو کلان ها میشه که اونا چه کاری باید بکنن، خودتن پدر و مادر. یعنی در این رابطه اینا مسئولیت جدی دارن. اول خود تمام فامیل هایی که اگر جور مدید و یا خدا نخواستن ناجور و یا خدا کنه که کاملا صحتمند باشه، اونا برای اولادای خود در این حالت باید بفهمند. متاسفانه که امی میکروب اکثرا از بیرون امی اطفال بی بندوبار انتقال میته به خانه. اصلا اینا است که هیچ پابندی نمی کنند. ما میگم که به اطفال هم باید فهمانده شد، نه تنها که خصوصا در موج اول و دوم اونا قدر زیاد مبتلا نمی شدن، اما در موج سوم یک شکل جدید ازی یا علائم جدید ازی یا مبتلیات جدید ازی است که در این شکل جدید ازی یا موج سوم اطفال هم مبتلا میشه، جوانان هم مبتلا میشه. اما با آن هم اگه مبتلا میشه شاید بسیار خفیف تیر شوه، مرگ هم داره. اما اگه خفیف تیر میشه در خانه والدین و کسانی که عمرشان زیاد است بر ازوا مرگ میبرند. اینا باید بفهمن، اینا باید توجه داشته باشن. و همچنان بر مادر بکار است که در او وقت حتی که اگه طفل شیردی هم باشه شیر باید نته، و برای که اعضای دیگه فامیل بفهمه که از وارسی کنه از اطفالشان. و همچنان برای اطفال خصوصا دست شستن بار بسیار مفید است. ماسک استفاده کردن بسیار مفید است که والدین خصوصا کسانی که مبتلا هستند که خودشان و حتی برشان بفهمه که فاصله بگیره از پیششان، یا مثلا در یک دسترخان امرایشان نان نخورند، طعام نخورند. این می چیزهای است که اینا فامیل ها و پدر و مادر میتونه که اطفال خود بفهمانه و نجات بتن. و همچنان چیزی را که پیشتر جناب اوریاخیل سب اشاره کرد و بسیار مهم است که اکثر مردم همین حال اتما میبینیم که اونا ما بار در جایی که زندگی میکنم در مسجد در بعد از نماز اعلان کردم که لطفاً، البته به اجازه مولایی مسجد، که لطفاً هر کسی که مریض است و یا سرفه و ریزش داره به مسجد نبین. و خوشبختانه که مولایی مسجد ما می خبر را تایید ای پیام را تایید کردن. هدف ما ایست که مردم نه تنها ای که انکار نکنه، بلکه از مردم دوری بجوین، از اعضای خانواده خود دوری. این بسیار مهم و بسیار ضروری در وقایه است از امراض. و همچنان اگه بی‌پروایی کنه بسیار مهم است در پخش از این مرض. به هر ترتیب اطفال یک بخش مهم جامعه ماست و اینا جوانان و رهبران آینده است. برای باید جدا توجه داشته باشیم، نه تنها ای که اونا رو بفهمانیم، بلکه توصیه های لازمه که برای بزرگان داریم برای اطفال هم داریم. وزارت صحت ما در این مورد کارهای خود انجام میده با همکاری همکاران صحی دیگه، مثلا تیبیتون، یو این ایجنسی، WHO، یونیسف و اتحادیه مهم دکتر سایبان و با همکاری زنای کارها را انجام میدن. و ما امیدوار هستیم این مسئولیت همگی ماست، همه اعضای تبابت در هر جایی که هست، مربوطی هر کسی که هست، اینا مسئولیت دارن. با توکل به خدا امید است که با در مقابل از این موج خطرناک کرونا، یعنی موج سومش، فقط احتیاط می خواهد در یه هفته دو هفته که می گذره پیش روی داریم. این بسیار مهم است. امیدوار هستیم که خداوند ما و شما را مردم افغانستان با این فقر و مشکلات گوناگونی که با ما شما مواجه هستیم از این وبا هم نجات بیابیم و خداوند رحم کنه.
محترم اوریا خیل، اگر چیز علاوه میکنین لطفا علاوه کنین. می فیلم ها و سریال ها هم گپ خراب ساخته، مثلا یک نفر که مریض میشه با دکترها در سر روز جمع میشه با فامیلا گریه کو قال مقال کو جنجال بکو، یعنی یک کد فیلم های عجیب و غریب میایک و ممی نفر پایوازار میگن خیر ما هم تو بکنیم تو باش تو یک ذره یعنی مهربانی کنیم یا چطور. یعنی تبلیغات از هر نقطه نظر و خیلی بسیار زیاد مهم است. اوریا خیلی سیب، اگر شما به تلویزیون ها اینا بعض توصیه ها داشته باشین یا قانون باشه که هر تلویزیون یک کم کمک اعلانات بده برای به خاطر روشنگری مردم که چطور باید برخورد بکنه در مسائل طبی و عزیز وقتی که به دکتر مراجعه میکنن. اوریا خیلی سیب،
اینی که این نه تنها آل از ثابت که شکایت موجود است که بعضی سریال ها و فیلم ها متاسفانه بعد از مسلک های ما را مصروف می سازه و غافل می شن از مریض، این مربوط مدیریت از او شفاخانه یا کلینیک است. در اتاقی که اوپیدی باشه یا در اتاقی که دکتر اونجا کار میکنه، فرموده شما ایوازه که یک مطالعه کنن یک چیز را سرچ کنن، چرا اونجا تلویزیون مانده میشه؟ نباید مانده شود.
اروال سای محترم، شما یک جنبندی بکنین خیلی برازی که یک نیم دقیقه وقت دارین که به زبان پشتو باشه خوبتر بفرمایید.
بله بفرمایید.
گفتم که به زبان پشتو یک جنبندی کنین برنامه را، برازی که یک سی دقیقه وقت تر استودیو را ترک میکنیم. بفرمایید سای در پشتو بگوین.
دیر من ناول خود موضوع دی کرونا یا کووید 19 دیر خطرناک و عجل موضوع پر طول نړۍ کې دا یو دس پاندیمی و چې په تاریخ کې د دې مثال نو لیدل شوی. ټول نړۍ یا حتی د نړۍ ستر قدرتونه یې په ژړا کړل او په ګنډو کړل. په افغانستان کې خو تکه هندوستان چې تباوت د لحاظه ډېر وتلی کامیاب ملک و، هغوی هم په ډېرو مشکلاتو سره مخ شو، همداسې نور ملکونه. خیر یو شی چې موږ د دې هر څه نه باید زده کړه وکړو، او لکه څنګه چې د ښه رهبرۍ تعریف کې دا وایي چې د ننګونو نه څنګه فرصتونه موږ جوړ کړو، یعنی هغه ننګونې په فرصتونو باندې تبدیل کړو. د دغه کرونا یا د دې کووید 19 په حالت کې چې کومو ننګونو سره حکومتونه، وزارتونه، صحي مسؤلین، عوام مخ شو، د دې نه باید درس واخلو د آینده لپاره تر څو موږ د دغسې نورو پاندمي یا نړیوالو وباو سره مخ کیږو یا حتی د ملکي وباو سره، نو باید د هغې د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. متاسفانه چې دنیا داسې آمادګي نه درلوده، په ځانګړې توګه افغانستان کې، موږ باید د دغې نه درس واخلو او امیدوار یو چې هغه کارونه چې نن کوو سبا ته پرېنږدو تر څو موږ بیا دغسې مشکلات سره مخ نه شو، لکه د واکسینو د کمبود او داسې نور. نو په دې کې رسنیو ډېر غټه برخه اخیستې، لکه نننی پروګرام ستاسو ټولو څخه ډېره مننه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صبای محترم، دکتر نسیر نوریاخیل، دکتر احمد عبید مجددی، دکتر صاحب سید عبدالله اروال، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان و از معلوماتتان مستفید شدیم. امیدوار هستیم که شنونده های عزیزم توصیه های شما را دنبال بکنند.
در تاورم صاب در تماخم یارسم در سرا خانه دوران نشجوگی، یارسم در سرا خانه دوران نشجوگی. اوپ در تاورم صاب در تماخم یارسم در سرا خانه دوران نشجوگی.
خلاده دفتر ناسی با خلاده دفتر ناسی یا وی ویشتیم قبل ساسی گارمی نوجوگی او با در سرارم ساپ در سپا خم گرسم در سرار خانه دورام شجوگی او با در سرارم ساپ در سپا خم گرسم در سرار خانه دورام شجوگی